باز نخاشوا
تاتا وایم لردی خوالاشا
خا چوی
ناوی بچنگ لدی تونالا و باسو لیغی خواه تند لگه دلی لقه اندوانه پرسه دلی
نوالی لارتا نکتل کروپ دیزی
تامیو خبری کوی خدی الوردی چه هر چوم کروپ سی بیاب ده تونال پچت لکیشی
چه خبره ده؟
وای چه دلور سر ده پو تونل که پا دبره لگه دله ده اوس وای چه لدی خواه بای چنگ بوزو
بوتان ده و باسه و پکولی چه دیم لارسی نیم نیم گز بوتان مورو پکو کلی ده در طول ده تاسی لاراس ده زم سر تا خواه خیر وی ده اغا خواه نی لگه دله
نه اغا تیت ده
ده پستو قده هم ده و رزی تا پکارس
پلارا ټولی خزی زاری وای د تونل په څنګه بیرته وځو
ورته وای څنګه چې راغلی دی هماغه سي بیرته وځي دا نو څه خبره ده
او ټالیان وای چې دی واده جامع مو ما غوندې چې به حکومت پویږي او نسیمو
ځځه په دې تونل کې دونه فرمایشونه نه منل کیږي زه
پرانا ننګر نشته برابر کړی و او برخه خسون کی وو عبد الله صمدی عبدالرحمن صادق سپینغر حسیب الله جلالزی محمد لاندر ستاره امینی مسکا ستانگزی ورانګ عزیزی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسبکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 24
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د نړۍ د 50 مختلفو ملتونو د 50 خوږو حکایتونو ژباړه اورئ. په دې باره کې بحث اورئ چې آیا له سانسور د تیښتې لارې شته؟ سانسور په سبکونو باندې څه اثر لري او آیا په سانسور کې ګټه زیاته ده او که تاوان؟ په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفیه لولي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشر ویلي دي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. هویاګي شیګیرو د خبره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالکریم خرم سره د کتنې په وخت وکړه. د باختر اژانس له راپور سره سم ښاغلي خورم په دې کتنه کې د یونسکو د فعالیتونو ستاینه وکړه او د افغانستان د کلتوري میراث د ساتنې په لار کې د یونسکو د هڅو د قدرونې په خاطر هویاګي شیګیرو ته یو مډال ورکړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د مالی منابعو د معلومولو لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. په هغه سیمینار کې چې په همدې منظور د ولایتونو د اطلاعات او کلتور د رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مبارز راشدی وویل چې د یوې رسنۍ د پیسو سرچینه که څرګند او قانوني نه وینو خپرونې هم مستقلې نشو بللی. د یادولو ده چې په افغانستان کې په سلګونو مطبوعاتي خپرونې او په لسګونو راډیوګانې او ټلویزیونونه فعالیت کوي چې ویل کېږي د یو شمېر رسنیو مالي منابع څرګندینې دي او خپرونې په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د تفرقې باعث ګرځي. دغه راز په ځینو ټلویزیونونو تور لګول کېږي چې د خپلو عوایدو مالیه نه ورکوي او په دې ډول په فساد کې راښکیل دي. د جنوب ختیځو ولایتونو ګڼو لیکوالو او شاعرانو د ځوان شاعر نوراجان بهیر د شعرونو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې چې په خوست کې د پیوستون کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، ښاغلو غفور مهدي، فیض الله غمخور، اسماعیل لاروي، تواب الدین غورزنګ، احسان الله مهجور، کمال شهزاده، داوود تپان او فرید الله قربان د نوراجان بهیر د شیری ټولګې چې په سپوږمۍ کې تصویر یو دی نومیږي خبرې وکړې او مقالې واورولې. په دې غونډه کې لیکوال او فولکلوریست عبدالکریم پتنګ هم خبرې وکړې. ښاغلي پتنګ د نوراجان بهیر شاعري د افغانستان د ځوان نسل د ادبي هڅو کامیابه بیلګه وبلله. پا په میدان وردګ ولایت کې 15 ځایی رادیو هم خبرونه پیل کړې. دغه رادیو چې ځوان غږ نومیږي د میدان وردګ ولایت په نرخ او شاوخوا ولسوالیو کې په اف ام څپه خبرونه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د سولې غږ، جلریز غږ، میدان غږ او اتحاد په نوم ځایی رادیوګانې هم شته دي.
د لړم په 22مه نیټه د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د افغانستان د اوس وخت د دوو نامتو ادیبانو پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار او پیر محمد کاروان د ادبي خدمتونو د قدرونې غونډه وشوه. له ننګرهاره داود وفا د دې غونډې په اړه دغه راپور لري.
د افغانستان نامتو ژبپو پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار او د افغانستان نامتو شاعر پیر محمد کاروان دواړه په ننګرهار کې په یوه غونډه کې په تودو ولولو او احساساتو ولمانځل شول. دا غونډه د افغانستان زړسواند لیکوال او کرکتونکي استاد محمد آصف سمیم په خپله پلرنۍ سیمه کامه کې جوړه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه راغلیو ادیبانو او څېړونکو د دوی دواړو په فن او شخصیت د کار خبرې وکړې. د غونډې کوربه استاد محمد آصف سمیم وویل د کامې په ادب پاله سیمه کې د دغه غونډې د جوړولو یو هدف دا هم و چې ادبي او فرهنګي انګی ناستی لخارونو نه کلی او اطراف ته وغځوي. د ننګرهار وزوان لیکوال او شاعر نجیب الله نایل خو ګیانی ته په پوهان زیار او پیر محمد کاروان د غونډې جوړول ارزښمنه هڅه ښکارېده.
د زیار سبا او د کاروان سبا کې د غونډې جوړ شو ډیره مناسبه غونډه وه. دوی دواړه ډیر کار کړو. زیار سبا په ګرامري یا نثري برخه کې د تله چې دا ډیره درنه ده، خو کاروان سبا چې د هغه په شعري اړخ کې ډیر کار کړی دی.
د کونړ نراغلی ځوان لیکوال محمد ادریس غروال ته په لرو اطرافي سیمو کې د ادبي غونډو جوړول ارزښمن و.
دا یو ډیر ګټور کار دی ځکه چې دوی غواړي ځانونه ولسته نږدې کړي او دا یو ډیر مثبت ګام دی او ادبیات د دې سره غوړېدای شي.
په دغه غونډه کې د پوهان زیار او ښاغلي کاروان د ادبي هڅو د ستاینې ترڅنګ دوی دواړو ته د پښتو ژبې د ښه خدمت له امله د ننګو عزت پګړۍ هم ور په سر کړای شوې او دغه راز په پای کې خوندورې مشاعرې هم د ګډونوالو په زړونو کې لارې وکړې.
په کندهار کې خلکو 25 میلیون افغانۍ غونډې کړې چې د یو لوی کتابتون لپاره ودانۍ ولري. نور حال د دواخان مینپال په راپور کې وابرئ.
د کندهار والی توریالی ویسا د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په انګړ کې د یو لوی کتابتون د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دا ودانۍ به دوه پوړي زوي او 25 میلیون افغانۍ به ورباندې ولګیږي.
دا ودانۍ چې د نو میاشتو په جریان کې د آزادې داوطلبۍ د لارې څخه د کندهار یو ټیکهدار ته ورکړل شوې، هغه د نو میاشتو په جریان کې جوړیږي. پیسې 25 میلیون افغانۍ دي. هغه پیسې دي چې دغه یو کال تقریبا تر یو کال لږ څخه چې دلته راغلی یم په کندهار کې د وظیفه اجرا کوم. دا کندهار تجاران موږ سره کومک کړی دي. دا پیسې موږ سره ذخیره کړی وي تر اوسه پورې. نو دا کار به د کندهار د سپینزرو مشرانو فرنګیانو په مشوره لازم وبلل چې کندهار کې یوه لوی کتابخانه موزیم په شمول یو تعمیر جوړ کړو.
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وایي چې په کندهار کې د داسې یو لوی کتابتون اړتیا له ډېره وخته لیدل کېده، ځکه د په خبره د مطالعې مینهوال له یوې نه بلې ورځې ته په زیاتېدو و، خو د کتابتون نشتوالي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د کندهار ولایت کې د بیلابیلو علمی غونډو، ادبی غونډو او دغه سی د فرهنګي راټولېدونو ناستو پاسو د پاره د یو دغه مناسب ځای ډیره سخت اړتیا و. زموږ ځوانان چې توفرق و دلته او هلته سره پاشلی و، د خپل مرکز څخه لیرې و. د کندهار د والي صاحب ښاغلی ډاکټر توریالی ویسا د دغه پیرزوینې له عمل څخه چې دوی په دې برخه کې تر سره کړې د مننه کوو.
په کندهار کې د بینوا د فرنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمدیار وایي چې د ځوانو فرنګیانو لپاره د داسې یو لوی کتابتون جوړېدل تر ټولو لوی زیری ده.
زه خو تر هر څه مخکې د دغه ډېر ستر فرهنګي بنسټ د ایښولو مبارکي ټولو خلکو په ځانګړې توګه ځوانو فرهنګیانو ته وایم. دا واقعیا ډېر لویه لاسته راوړنه ده او که موږ غواړو چې د جنګ، تشدد او بې اتفاقۍ او دغه بېلابېلو هغو بدبختیو څخه چې اوس افغان ملت ورباندې اخته دی، که غواړو چې د دې څخه خلاص، نو ډیره مهمه خبره دا ده چې د دې وطن بچی ته کتاب په لاس ور او د کتاب د مطالعې زمینه ورته برابره کړو.
کندهار اوس یوازې وړوکی کتابتون لري چې د کتابونو له اړخه هم ډیر غنی نه بریسي، خو د مطالعې مینوال وایي چې د دې لوی کتابتون په جوړېدلو سره به ډیرې ستونزې هوارې سي.
په خوست کې د رحمان بابا په نوم یو نوی کلتوري او ټولنیز مرکز فعالیت پیل کړی دی. امیر بهیر د دغه مرکز د پرانستنې د غونډې په اړه دا راپور را لېږلی دی.
د پښتو ژبې د مشهور او نومیالي شاعر رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د پرانیستې پر مهال ګڼو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو د رحمان بابا د ټولنیز او فرهنګي شخصیت د هغه د صوفیانه اشعارو او ژوندلیک په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. ویناوالو وویل د خوست په کچه د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر او بابا په یاد د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد جوړېدل د افغاني فرهنګ د غوړېدا او پرمختیا سره د دې لرې پرتې سرحدې سیمې د ځوان نسل د هڅو، فرهنګ پالنې او بې کچې مینې خارندوی کوي. په خوست کې د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل په خپله وینا کې د رحمان بابا د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد د رامنځته کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
دوی به د پښتو ژبې د وده او د انکشاف لپاره سیمینارونه ولري، ورکشاپونه به ولري، څېړنغونډې به ولري، همداشان لمانځغونډې به ولري.
د رحمان بابا په کلتوري او ټولنیز بنیاد کې زیاتره د خوست پیاوړي شاعران، لیکوالان او ادیبان سره یوځای شوي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولزي غونډې ته په خپله وینا کې وویل: په خوست کې په لسګونه ادبي او کلتوري ټولنې جوړې شوي، خو غوره لاره دا ده چې تیت او پرک کلتوري ټولنې او بنیادونه سره یوځای شي او خپل فعالیتونه نور هم منظم او پیاوړي کړي.
چیرې زموږ دغه ټولنې بنیادونه چې دلته په خوست کې دي په کمیلي اثر ډېر زیات دي، دوی یو ګډ جرګهګۍ ولري، دا به نور هم د ټولنیزو او کلتوري چارو په خوندیتوب کې د هغې په پیاوړتیا کې د هغې په ارزښت کې نور هم ښه اغیزه وکړي.
د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د جوړېدو په مناسبت د دې فرهنګي راټولېدنې دوهمه برخه مشاعری ته ځانګړې شوې وه. په مشاعره کې په لسګونو ځوانو شاعرانو خپلې لیکلې شعري ټوټې ولوستې او په دې توګه دا فرهنګي غونډه هم پای ته ورسېده.
ځواني لکه دنګ چنار د زلف لاندې ژاړي، یخ سیوري ته ملګرو څه سړې اوبه بهېږي، او سینا د ډبرین اکړه چې سپینې کیسې واورې، اشنا د ډبرین غرنه رڼې اوبه بهېږي، او د هیلو جنازې به د امید پر اوږو بار وړم، ګودر کې که هر څو په وینو سره اوبه بهېږي. نظیف خدای هم ژوند هغه وګړو ته ورکړی چې تل یې په ویالو کې د چینې اوبه بهېږي.
له سانسور د تیشتې لارې کومیدي سانسور په سبکونو باندې څنګه اغیزه کوي، او آیا په سانسور کې ګټه ډیره ده که تاوان؟ د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په همدغو موضوعاتو رڼا اچوي.
د سانسور په برخه کې یو بل شی چې جالب دی، هغه د سانسور نه د تیښتې لارې دي، چې دا هم په تاریخ کې ځینې ښه مثالونه لري. د فرانسې د انقلاب نه مخکې په فرانسه کې یو کتاب خپور شو چې د فرانسې د اشرافي قشر کلوړې پکې تر انتقاد لاندې نیولی و. دغه کتاب په دې بڼه خپور شو چې یو فارسي مسافر راځي پاریس ته او خپل د سترګو لیکلي حالات بیرته فارس کې خپل یو دوست ته د مکتوب په شکل لیکي.
د مونتسکیو کتاب د پدې نامه ایرانی په نامه په ایران کې هم ترجمه شوی چاپ شوی.
فارسي لیکونو په نامه باندې دا کتاب ډیر مشهور کتاب دی، او دې کتاب کې د فرانسې ټولنه تر ډیر سخت انتقاد لاندې نیول شوی، مګر دلته د کیسې بڼه ورکړ شوې د داسې یو کیسې بڼه چې هغه داسې یو څوک چې د فرانسې خلک ورته درناوی نه لري هغه د فرانسې په باره کې نظریات اظهاروي، نو خلک هغه څوک چې د سانسور په برخه کې کار کوي دې ته تقریبا د استهزاء په شکل ګوري، نه د یو جدي اثر په شکل، او په دې خاطر دا اثر چاپیږي. یو بل مثال یې په شلمه پیړۍ کې د فرانسې یو مشهور شاعر پل الوار یو شعر ولیکه د دویمې جهانی جګړې په وخت کې چې په هغه وخت کې المانانو فرانسې نیولې وه او د فرانسې مطبوعات د المانانو په لاس کې وو. دا شعر چې ما په پښتو ژباړلی دی په هغې کې شاعر په هر څه باندې د خپل محبوب نوم لیکي، او د شعر وروستۍ مصره یا وروستۍ دوه مصرې دا دي چې زه ستا د نومولو دپاره پیدا شوی یم آزادۍ. کله چې دا شعر د فرانسې یو مشهور اخبار ته ورکړ شو او هلته د سانسور کمیټې ته وړاندې شو، نو شاعر د پارچې باندې د محبوب نوم لیکي او شعر نسبتا وګدم دی، نو تقریبا لس دولس باندې د دې لوستی دی او نور بس کړی دی چې بس صحیح ده تیر دی شي. په داسې حال کې چې د شعر اصلي هدف په وروستي ټکي کې و او دغه شعر د الماني سانسور نه تیر شو. په افغانستان کې
یعنی کله کله لیکونکي دا چلونه هم کوي، شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی،
شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی. په افغانستان کې استاد الفت په ډیر مهارت سره دا کار کړی دی، د هغه غوره نثرونه او نور نثرونه چې د افغانستان مطبوعاتو کې چاپ شوي دي اکثره داسې یو بڼه لري چې یا د یوې ادبي ټوټې یا د یوې کیسې یا د یو نیمه شعر په بڼه باندې ځینې مفاهیم وړاندې کوي او هغه داسې وړاندې کوي چې د هدف ټکی د مقصد ټکی د مطلب په آخر کې په یوه جمله یا ورکی متعرضه جمله کې راځي
او یو بل چلم کوي یو بل تخنیک نه هم کار اخلي د ایهام له صنعته کار اخلي یعنی یو کلمه چې دوه معنی لري استاد الفت چې دا فکر کوم په دې شلمه پیړۍ کې په پښتو ادب کې تر بل هر لیکونکي د ایهام له تخنیک ډېره استفاده کړې ده کلمه یو معنی لري خو ورسره بل معنی هم لري او هغه بل معنی سیاسي اجتماعي انتقادي عمیق اړخ لري یعنی سره دا ویلی سي چې د سانسور مفکورې د سانسور وجود د سانسور ویری حتی د لیکوالو په سبکونو باندې اثر کړی دی ځینې خلک وایي د حافظ په شعر کې ایهام ډېر دی هغوی وایي چې حافظ یو قسم د سانسور لاندې دی او دی غواړي چې خپلې خبرې په دوو ژبو وکړي هم محتسب ورباندې خوشحاله کړي هم پاچا ورباندې خوشحاله کړي او هم راتلونکي نسلونه ورباندې خوشحاله کړي غیر له طنز او غیر له ایهام دغه تمثیل سانسور سره ارتباط لري یعنی خبره په دوو پړو کې کول ظاهرا فرضاً د حیواناتو قصه یو شی بل شی خو لاندې اجتماعي واقعیتونو ته اشاره کوي
تمثیل هم په دې برخه کې اړه لري د واقعیاتو اړول هم په دې برخه کې اثر لري مثلا په 1918 کلونو کې په افغانستان کې یو نسبی ازادي لیکوالو ته ورکړل شو او ډیر لیکوالو له دغه نسبی ازادۍ نه استفاده وکړه داسې اثر یو پنځول چې هغه هم د حاکم رژیم غندنه و مګر په عین حال کې د حاکم رژیم د پروپاګند د دستګاه لخوا هغه اثر چاپېدل د بیلګې په توګه به د دوو کسانو نمونه واخلو فکر کوم چې ډیر زیات دي مګر زرین انزور په دې برخه کې ډیر خزلې درې دی او په دې ژبه کې سپوږمۍ زریا په دې برخه کې ډیر خزلې درې ده د سانسور مفهوم اوس د بیان د ازادۍ د مفهوم سره تړل شوی دی او د افغانستان په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور نشته مخکې له خبراوي سانسور د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوی دی
استاد منلای مخکې له دې چې په دې خبره وکړي زه فکر کوم لوستونکو ته اوریدونکو ته دې خبرې کول به بیګټ نه وي چې سانسور له یو نظر په دوه ډولونو ویشلای شو ځینې سانسورونه مخکې تر چاپی اته په ځینو قوانینو کې همداسې لکه تاسو اشاره مرته وکړه لکه په فرانسه او انګلستان کې شپږمه پیړۍ کې سانسور شروع شو او په ځینو ملکونو کې سانسور وروسته له چاپی او دا وروسته له چاپی معمولا د دیموکراتو ټولنو سره ډیر تعلق لري چې ازادي پکې ډیره وي نو افغانستان په قانون کې هم وروسته له چاپه
د افغانستان په قوانینو کې په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور لغوه اعلان شوی دی مګر وروسته له چاپه سانسور کېدای شي چې د قوانینو په رڼا کې کله چې د هیواد اولیا منافع یا د نورو اشخاصو منافع په خطر کې وي تطبیق شي
استاد منلای دی سانسور پیسې کې باسونه کیږي په مجموع کې خو وار په وار نظر دا سوي دی چې سانسور بی فائدې دی خو کله کله به عمده خبره چې تاسو اوس مخې وکړه د یو ملت عالی منافع اولیا منافع دا همسته کله کله یو اثر خپور سي د ملت قومونو په جنگ سره واچي یو اثر خپور سي د ملت ډیر مهم معلومات افشا کی یو کلمه یادی شي په پاکستان کې یو هندي ژورنالیست له پاکستانیانو نه د پاکستان د اتم بم د جوړولو د پروګرام پیسې کې معلومات ترلاسه کړل مخکې تر دې چې پاکستان اتم بم جوړ کړي ډیر لوی غوغا یې جوړ کړه پاکستان د ډیر پریشانی پیدا کړې یا جنجال په دنیا کې جوړ کو نو دا هم د ملک له منافع سره ارتباط او هغه د ساده خبره وای مصلحت آمیز دروغ تر فتنه جوړونکو تر جنجال جوړونکو رښتیاو ممکن بهتره وي ځینې وخت خو د سانسور په دفاع کې دا خبرې کیږي په مخالفت کې به یو بل خبره کیږي او هغه هم ډیره مهمه ده چې بیخي د سانسور نه وي دوی وایي د سانسور په کوټه کې یو پنځه کسه ناست دي دا پنځه کسه د یو ملت ټول ذوق ته ټول فکر ته څنګه لاره ورکوي که یو شل میلیونی ملت یو دیرس میلیونی ملت پر هم ملتونه معمولا څو میلیونی کسانی یا په لسګونو میلیونه خلک پکې دا که صرف څو کسه ځان دومره هوشیار غني چې د ملت ټولو افکار وته لورې ورکی او لار ورته وټا کی دا به خامخه هغه ملت په فکری لحاظ منجمد کی هغه ملت په فکری لحاظ وچ کی د انکشاف مخه به ونیسي یعنی د دې سانسور دی د حکمت پیسې کې د ګټې پیسې کې د تاوان پیسې کې همیشه دا دوه نظر دی چې جنوی وای نه په جنو برخو کې سانسور پکار ده او جنوی بیا وای چې سانسور په هر حال ممکن ضرر ډیری تر ګټي. تاسو پکې کوم نظر منئ؟
سانسور لکه د هرې وسیلې یو وسیله ده د ټولنې د تنظیم لپاره، لکه چاړه چې د انسان د ژوند لپاره یو وسیله ده. مگر که په چاړه باندې څوک خپل نس سیلی کوي هغه یوه خبره ده، او که په چاړه باندې څوک د غوښې ټوټه بیلوي هغه بله خبره ده. همدغه سانسور هم دی، که چیرې سانسور د ټولنې د نظم د ساتلو په خاطر وروسته له خپرېدلو نه تطبیق شي دا یو ضرورت دی. مثلا یو څوک تا پورې یو افترا کوي، یو تومت تر پورې تړي، نو دا باید خپور نه شي، ځکه چې هم دروغ دي او هم تا ته ضرر رسوي، او د دې کې د ټولنې خیر نشته. مګر ځینې داسې شیان دي چې په هغه کې د ټولنې خیر هم وي، مګر سانسور یې، دولتي سانسور یې مخه نیسي. دا تر ډېره حده ستاسو خبره رښتیا ده چې که چیرې تطبیق شي نو ټولنه د فکری تهجر خواته بیایي. مګر له نیکه مرغه باید وایم چې عملا انساني ټولنې ډېرې هوښیارې دي او دغه ډول سانسور نه تطبیقیږي
په دیموکراتو ټولنو کې، نه تطبیقیږي په نورو کې، خو همیشه تطبیق شوی ده. فرضاً په روسیه کې، حتی د کمونیستو په وخت کې، د ستالین په وخت کې، حتی د ساینس په مقابل کې به سانسور و، ساینسي حقایق به منع کول چې نه دا خو د موږ له ایدولوژي سره نه لګیږي.
په استبدادي ټولنو کې هم افکارو نورې لارې د بیان پیدا کړې دي. موږ یې مخکې څو مثالونه ورکړل، د حافظ مثال هم ورکړ چې هغه د سانسور په مقابل کې کوم
تخنیکونه
کارول، د استاد الفاظ مثالونه هم ورکړل، د الوار مثال هم ورکړ. داسې ډېر مثالونه شته دي، حتی زموږ د پښتو لنډۍ د ټولنیز سانسور په مقابل کې د مبارزې ډېر جوت مثال دی. او دلته د هغه تخنیک نه استفاده شوې ده چې د لیکوال یا د ویناوال هویت پکې ورکیږي، او دا د ازادۍ د تامینولو لپاره هم یو لار ده. نو په روسیه کې تاسو مثال ورکړئ چې سانسور ډیر شدید و، حتی په علمي اثارو باندې سانسور لګیده، مګر همدغه سانسور له برکته په روسیه کې د ټوکو ایجادولو دومره وده کړې وه چې زه فکر کوم چې د نړۍ نیمایي ټوکې شاید چې په روسیه کې په دې وروستیو اتیا کلونو کې جوړې شوې وي. علت همدغه دی چې هغوی د سانسور د اړولو لپاره یوه بله وسیله استعمال کړه چې هغه د طنز او د تمسخر وسیله وه. نو ټولنه همیشه د خپل ازادۍ ساتون کې دي او لارې ورته پیدا کوي، مګر دا یو حقیقت دی چې په هیڅ ټولنه کې سانسور د فکر د ودې مخه نشي نیولی. دا د قدرتمندانو یو خوب دی چې غواړي چې په هر څه باندې کنټرول ولري. دا کنټرول د ډېرې لنډې مودې کنټرول وي او بې فائدې کنټرول وي. له بلې لوري هغه آثار چې سانسور شي په یو ډول یا په بل ډول هغوی شهرت هم پیدا کولی شي. د مثال په توګه سلمان رشدي خپل کتاب شیطاني آیتونه چې ولیکل، په اوله کې دغه کتاب شاید چې په انګلستان کې 200 یا 300 تن لوستی و او هغوی هم تر اخره نه و لوستی،
ځکه یو قسم پیچلی کتاب هم و، پیچلی کتاب و پوهېدل
پرې سخت و، او داسې خاص هنري او فرهنګي ارزښت هم نه درلوده. مګر کله چې د دغه کتاب په ضد باندې مظاهرې شروع شولې، د خلکو پام یې دې کتاب ته راواړاوه، او دا کتاب په میلیونونو نسخو خرڅ شو او په ټولو هیوادونو کې په لسګونو ژبو وژباړل شو.
د مظاهرو به اثر کړی و که په 1979 کې چې د ایران د انقلاب مشر خمینی و فتوا صادره کړې د اعدام، یغه ډیر اثر وکړو.
دواړه خبرې وي، خو هرڅ چې و، یعنی د سانسور یو تمایل و چې دغه کتاب چې شاید د کتابونو په بازار کې بیخي ورک شوی وای، نن د یو مطرح کتاب په شکل په ټوله نړۍ کې یادیږي. نو د سانسور یو نقص چې هغه څوک چې سانسور وضع کوي د هغوی په ضد تمامیږي، دغه هم دی. یا مثلا د غبار د افغانستان در مسیر تاریخ، شاید سل یا 200 نسخه د مطبعه راوتلی و، مګر همدغه 200 نسخه دومره مشهور شوی وي چې محتوای چاته معلومه نه و. مګر دا خبره هر چا کوله چې د افغانستان پاچایي حکومت د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي. نو دغه سانسور د حکومت ته د ګټې په ځای تاوان زیات ورساوه.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه را اړوو. په دې برخه کې د نړۍ د 500 بیلوبیلو قومونو 500 خواږه حکایتونه اوري. دغه حکایتونه لینا شریفی لولي.
د لرغونی یونان یو کیسه خزه شوې پیشو. یو وخت یو سړی خورا ښکلی پیشو لرله. پیشو دومره خکلی و چې سړی ورته وویل، پیشو جانې افسوس افسوس چې ښځه نه یې، که ښځه وای واده مې درسره کاوه. د مینې الهي افرودیت چې د ده د زړه د تل خبرې واورېدې، سمدستي پیشو په ښکلې ښځې بدله کړه. ښځې شوې پیشو او سړی واده سره وکړ او هر څه سم روان شول. ورځې شپې په بیړه او په خوشحالۍ تیرېدلې، څو بالاخره هغه ماخوستن راورسېد چې د آسمان اوسیدونکو خپله اراده بدله کړه. پیښه دا وه چې یو ماخوستن د ښځې او خاوند په کوټه کې موږک پیدا شو. ښځې پسې منډه واخیسته او خوله یې ورته وازه کړه. میړه چې د ښځې پرانیستې خوله ولیده، چیغې یې شروع کړې، ما 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 ما، خو فایده یې ونه کړه. ښځې موږک ونیوه او تر ستوني یې تیر کړ. د مینې الهي افرودیت چې له پاسه د وریځو له منځه دغه پیښه څارله، د سترګو په رپ کې ښځه بیرته پیشو کړه او ویې ویل، که د یو شي فطرت بدل نشي، د بڼې بدلول یې بېفایدې دي. د پخوانی چین یو حکایت بته. دو کسو ښکاریانو په آسمان کې بته ولیده چې مخ په بره روانه وه. دا یو ښکاري غشی راواخیست او ویې ویل چې قورمه یې کړي عجب خوند به وکړي. دویم ښکاري ورته وویل، نه بابا، قورمه نه، کباب به یې کړو. لومړی چې غشی په لیندۍ کېږداوه، ویې ویل، نه نه، قورمه یې خوند کوي. دوی چې یو بل سره قانع نه کړل، فیصله یې وکړه چې د مشر ښکاري نظر وپوښتي. مشر ورته وویل، نیمه قورمه کړئ او نیمه کباب ته وساتئ. دوی د مشر په خبره سره سلا شول او له خزې راووتل چې بته وولي، خو هغه له سترګو پنه شوې وه. یوه یهودی کیسه همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل طلاوې پکې وې. دغه وخت یې د جارچي آواز واورېده چې ویل یې، د یو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دې وروړي، انعام دې واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله، ورته ویل، ته خو غالی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې طلاوې دې څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وې. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وې، بله لاره نه وه. قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې، ویې ویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای، نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه ور وړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاو همیانۍ دې د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله د هغو دوو سو سکو همیانۍ یې پیدا شي. د جاپان د خلکو یو حکایت نابینا او ډیوه. نابینا و غوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. ماخوستن و، ترکمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي، زه لاره نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا ووینی. نابینا ډیوه را واخیسته، روان شو. څه لاره لا نه و تللی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه، تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. یو هندي حکایت مارغان. ښکاري چې تر ونې لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بېغمه بې پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونو شو. له ځان سره یې وویل، ښه ډیر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچوه. مارغان چې زیات و، وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، سیری شو او مرغان ورنه ووتل. ښکاری سر وګراوه او وی ویل، مرغان یواز یواز څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي.
ساعت یک بعد از ظهر به وقت